رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبې په ماښام ملت په مهمې وینا کې اعتراضونه رد کړي دي، او د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د سولې د خبرو دواړو خواوو د یمن په بندري ښار حدیده کې د جګړې د ختمولو اصلي پیشنهاد رد کړی دی.
نن د سه شنبې ورځ د قوس میاشتې 13مه او بخې شلمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 11مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې د محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 2,280,000 دوسیې څیړلې دي.
په دې معنی باندې چې په قضا کې یو دوسیه هم هغه دوسیه چې له تیرو کلونو نه په التوا کې پاتې وي یا ورته رسیدګي نه وشوې، هغې ټولو دوسیو ته علاوه د دې چې رسیدګي شوې ده، بلکې اوس موږ په هماغه قانوني موعد کې چې قانون مشخص کړی دی هرې دوسیې ته باید رسیدګي وشي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغلی.
بعضی روشهای جدیدی که بتانه باعث
ځینې نوې کړنلارې چې د زعفران د کښت او تولید د زیاتوالي لامل کیږي کرنې وزارت پیل کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. عذر ته زه او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې نن زارمرګي برید وشو، 14 تنه پکې ووژل شول، 9 تنه نور زخمیان شول. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 9 تنه ملکیان دي او 4 تنه امنیتي عسکر دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده.
د افغانستان د حکومت منابع وایي راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. ویل کیږي په دغه غونډه کې به په درې اساسي مسایلو، سولې، له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل او اقتصادي همکاریو خبرې وشي او پریکړه لیک به لاسلیک شي.
د بدخشان د ولایت نه ولسی جرګې ته د یو ناکام کاندید پلویانو د بدخشان مرکز فیض آباد ته ټولې غځېدلې لارې تړلې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د بریالیو کاندیدانو لست اعلان کړ، خو د سفر محمد مبارز نوم پکې نشته. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د وینا له قراره د سفر محمد مبارز طرفدارانو په کمیسیون باندې د اعتراض په توګه د بدخشان مرکز فیض آباد ته غځېدلې لارې باندې کانتینرونه ایښي دي او لارې بنده کړې ده. د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد نن د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې سفر محمد مبارز یو شمیر پلویانو چې غیر مسؤول وسلوال دي د کشم فیض آباد لار تړلې ده.
د لوګر په ولایت کې د ولسی جرګې کاندیدانو له حکومت نه غوښتل چې په انتخاباتو کې شوې ټګۍ برګۍ وڅېړي. دوی ویل که عدالت تامین نشي مدني حرکتونه به پیل کړي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نو وروسته اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون یو شمیر غړي او د ښځو د حقوقو ځینې مبارزان په ښځو د ظلم زور په مقابل کې 14 ورځنی کمپین یو سمبولیک کمپین بولي، خو د ښځو د چارو وزارت ویلي دي چې د دغه 14 ورځنی کمپین په لړ کې د زیاتو افغان ښځو ستونزې حل کړي دي او دغه کمپین ګټه کړې ده.
د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې په محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څیړلې او په اړه یې پریکړې کړې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په ستره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محاکمې اصول په پام کې نه نیول کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ماخام ملت ته په مهمه وینا کې هغه اعتراضونه رد کړل چې ګواکې دې د نادارو په نسبت د بډایو خلکو زیات خیال ساتلې دي. په پاریس او ځینو نورو لویو ښارونو کې د سباندې څلورو هفتو را په دې خوا د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او سیاستونو په ضد بلوا روانه ده. مکرون قهرجن و متعارضین ته په خطاب کې ویل چې په مقابل کې د زغم نه کار اخلي. مکرون په فرانسه کې د اقتصاد او ټولنیز وضعیت په خاطر عاجل حالت اعلان کړی دی.
د برتانیې صدر اعظم تریسا می په داسې حال کې چې غواړي د اروپا د اتحادیې نه د برتانیې د وتلو معامله مخې ته بوزي، نن د اروپایي اتحادیې د غړو ملکونو د رهبرانو سره ګوري. د تریسا می نطاق ویل د هالند صدر اعظم سره د صدر اعظم تریسا می خبرې ګټورې وې. دواړو موافقه کړې چې په ګډه به وکړي او د جنوري د 21 تاریخ نه مخکې به د برتانیې په ولسي جرګه کې نوې رایګیري وشي. همداشان ټاکل شوی وه چې صدر اعظم می نن د سه شنبه په ورځ د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او همدغه راز د اروپا د اتحاد رئیس ډونالډ تاسک سره وګوري، خو هغه د وخت ویلی وو چې دغه معاملې په هکله نور د مذاکراتو نیت نه لري. برتانیا د مارچ په 9 د اروپا نه ووتله.
د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو پرون د روسیې سره د دوستۍ، همکارۍ او د مشارکت تړون لغوه کړ او د بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې د کیف او مسکو ترمنځ ټولې دو اړخیزې معاهدې ختمې کړي. د روسیې او اوکراین اړیکې په 2014 کال کې د روسانو لخوا د کریمیا د ټاپو له قبضه کولو نه وروسته خړپړې شوې او تیره میاشت دغه لانجه د اوکراینی کښتیو په درولو باندې نور هم پسې زیاته شوه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د سولې د خبرو د دواړو خواوو د یمن په بندري ښار حدیدیه کې د جګړې د ختمولو اصلي پیشنهاد رد کړی دی. په حدیدیه کې د جګړو د لاسه د بشري مرستو او خوراکي شیانو د رسولو مخه یې نیولې ده. رپورټونه وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف به خپلې وسلې په ځمکه کې دي. حوثي یاغیان به چې ایران ملاتړ کوي شاته لاړ شي او د ملګرو ملتونو اداره به په موقتي توګه چارې په غاړه واخلي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی مارتین گریفتس چې د سټاکهولم نه بهر د خبرو نظارت کوي وویل چې دا د سولې د خبرو مسوده ده او دغه سي پیشنهادونه تل بیرته لسره لیکل کیږي. په یمن کې په 2014 کال کې جګړه پیل شوې ده چې د ولسی خلکو په شمول پکې تر اوسه 10,000 تنه وژل شوې دي.
امریکا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د یو نږدې کس په شمول د شمالي کوریا په درې چارواکو د بشري حقوقو نه د سرغړونو او سانسور لکبله بندیزونه لګولې دي. په دې بندیزونو کې چې د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ لګولې دي، دا درې کسان په امریکا کې د خپلو شتمنیو نه استفاده نشي کولای، په عمومي ډول له خپلو حسابونو نه هیڅ شی نشي ایستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم ډیر خراب دی. خلک وژل کیږي، جبري کارونه د خلکو بندي کول ادامه لري، شکنجه، جنسي تعرض او نور جنسي تیری هم ادامه لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو ځلې په دې ټکي ټینګار کړی دی چې په 2018 کال کې د ده انتخاباتي کمپین د روسیې سره هیڅ تړاو نه لري. ټرمپ د تیرې شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلی وو د 2 کلونو او د میلیونو پاڼو د اسنادو نه وروسته چې 1.5 میلیونه ډالر پرې ولګېدل هیڅ کومه نتیجه ترې راونه وته. خو د روسیې د لاسوهنې په هکله د خاصو تحقیقاتو نتیجه ښیي چې شواهد شته چې په هیلری کلینټن د جمهور رئیس ټرمپ په کامیابۍ کې د روسیې لاس دی.
د امریکا د سمندري قواو د هغو 5 تنو د جسدونو د لټولو کار ختم شو چې یوه هفته مخکې الوتکې د بحر الکاهل د سمندر د پاسه د جاپان ساحل ته څیرمه په هوا کې سقوط وکړ. د الوتکې 5 واړه عمله ټولو وژل شول. دا پیښه په تیره پنجشنبه په داسې حال کې وشوه چې دغه جټ الوتکې او کیسی 130 الوتکې د شیکوکو ټاپو د پاسه موروتو کیپ ته نږدې په هوا کې عادي ورځنی تمرین کاوه چې څنګه په هوا کې د یوې الوتکې نه بلې الوتکې کې تیل واچول شي. دواړو الوتکو په دغه وخت کې ټکر وکړ. د پیښې نه وروسته 2 پیلوټان وژغورل شول، خو یو پیلوټ وروسته مړ شو او 5 تنه نور ټول د کیسی 130 الوتکې د تیلو د ټانکر د الوتکې عمله وه.
د تالند انتخاباتو کمیسیون د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د فبروري په 24 به انتخابات وشي. د کمیسیون په داسې وخت کې دا اعلان کړی دی چې واکمن جنتا ګوند په سیاسي کمپاینونو کې بندیز لری کړی دی. جنتا ګوند د سپتمبر په میاشت کې بندیزونه لری کړل او سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه چې انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
او هغه سروې چې د ماشومان او د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف کړی ده خی چې په نایجیریا کې د هغو ماشومانو تعداد د 10.5 میلیونو نه 14.2 میلیونو ته رسیدلی چې ښوونځیو ته د تللو شرایط ورته نه دي برابر. د دنیا په هیڅ ملک کې دومره ماشومان د ښوونځیونه نه دي محروم. زیاتره دا ماشومان د نایجیریا د شمالي ایالتونو دي. په دې ایالتونو کې بوکو حرام د ډلې د بیامنیو د لاسه تعلیمي سیستم ګډوډ شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغلی دی. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. د افغانستان د سرې محکمې چارواکي وایي چې محاکمو په تیرو 4 کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څیړلي او په اړه یې پرېکړې کړې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په سرې محکمې باندې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمې اصول په پام کې نه نیول کېږي. په دې اکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د سیشنبې پروس خبريالانو ته وویل چې دوی د رشوت اخیستلو او فساد د مخنیوي لپاره د قضایاو د مدیریت سیستم جوړ کړی چې تر دا مهاله سباندې 400,000 دوسیې پکې ثبت شوې دي. ښاغلی ایمان وویل چې په 13 کلونو کې د افغانستان ستر محکمې 281,000 دوسیې څیړلي او په اړه یې وروستۍ پرېکړې کړې دي.
دا په دې معنی باندې چې په قضا کې یو دوسیه هم هغه دوسیه چې له 13 کلونو نه په التوا کې پاتې وي یا ورته رسیدګي نه وشوي، هغې ټولو دوسیو ته علاوه د دې چې رسیدګي شوې ده، بلکې اوس موږ په هماغه قانوني موعد کې چې قانون مشخص کړی دی هرې دوسیې ته باید رسیدګي وشي او قاضیان په دې باندې مکلف ګڼل شوي دي دوی د چارو نه تفتیش او نظارت کېږي. په همدې اساس باندې موږ وایو چې په 4 کلونو کې موږ تقریبا 2,000,000 یا 2,000,000 نه لوړ شمېر دوسیې رسیدګي ورته شوې ده.
ښاغلی ایمان همدارنګه وویل چې په 13 کلونو کې 301 په فساد ککړ قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان نیول شوي او قانوني چلند ورسره شوی دی. هغه زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان په کچه 80% قاضیان چې سباندې 1,500 ته رسیږي په بیلابیلو ځایونو کې تغییر او تبدیل شوي دي. د عدلي او قضایي چارو کارپوهان وایي چې د پخوا په پرتله د افغانستان په ستره محکمه کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو لا هم په زیاتو قضیو کې د عادلانه محکمې اصول له پامه غورځول کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مسلکي مرستيال بصیر حقیار امریکا غږ آشنا ته وویل چې په 13 کلونو کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سترې محکمې د فساد پر ضد مبارزه کې جدي اقدامات ترسره کړي، خو په محاکمو کې د قضیو د څېړلو پر مهال لا هم قانوني نیمګړتیاوې شته دي.
هغه څه چې مثلا ډېر وخت سلیقوي برخوردونه کېدل یا په ډېر صراحت سره د قانون خلاف بعضي کړنې په دې قضایي ارګانونو کې محاکمو کې ترسره کېدل، هغه ډېر کم شي. ولې د عادلانه محاکمې معیارونه اوس هم ډېر وخت هغه رقم چې قوانین پیشبینی کې هغه څه نه رعایت کیږي. مثلا د عادلانه محاکمې یو د طرفونو د مدافع وکیل شتون دی، د مدافع وکیل استدلال نه، خو په ډېر تاسف سره وایم چې اکثره وختونه یا په اکثره محاکمو کې خاصیبان استدلال ته غوږ دي، ولې اصلا هغه استدلال منطقي والی او حقوقي والی ته بیا په خپل حکم کې انعکاس نه ورکوي.
ښاغلی حقیار زیاته کړه چې مدافع وکیل په محاکمو کې سمبولیک حضور لري او د هغوی منطقي او حقوقي استدلال ته د قاضیانو لخوا اعتنا نه کیږي او په اساس یې حکم نه صادروي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د سترې محکمې لوی سرنوالۍ او پوهنې وزارت په اړه په خپل سروې کې دغه بنسټونه تر ټولو فاسد ادارې بللې دي. خو د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د شفافیت د سر بنسټ دغه سروې رد کړه او هغه غیر عادلانه او مبهمه وبلله. د افغانستان ستره محکمه 2,500 قاضیان لري چې 300 یې ښځینه قاضیانې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د جنوب ختیځ ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي په شرایطو برابر ټولو ماشومانو ته واکسین ورسي. په دې اکله رپورټ لږ وروسته اورئ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو په تولید کې 22% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت چې سږ کال په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 14 ټنه زعفران تولید شوي دي. لیمینیازی له کابل په دې اړه رپورټ راغلی.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې سږ کال د دغه هیواد زعفرانو فوق العاده وده کړې ده او د تیر کال په پرتله پکې 22% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سږ کال په 1,220 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوي چې نږدې 14 ټنه زعفران پکې تولید شوي دي. ښاغلي رستمی وویل چې ډیری زعفران په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې کرل شوي او تولید شوي دي. ښاغلي رستمی د زعفرانو د کښت او تولید د زیاتوالي لاملونو ته په اشاره وویل:
بعضې روشهای جدیدي کې بوتانه باعث
ځینې نوې کړنلارې چې د زعفران د کښت او تولید د زیاتوالي لامل کیږي کرنې وزارت پیل کړي دي، چې موږ په ګلخانهیي توګه په بامیانو، دایکنډي او کابل کې یو شمیر شنې خونې د چین هیواد په مرسته جوړې کړي دي چې له نیکه مرغه ښې پایلې لرلې.
از طریق روشهای ګلخانهیي هم بسیار خوب بوده.
دغه وزارت وایي چې په پام کې د راتلونکی لمریز کال د زعفرانو د تولید کچه 14 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت همدارنګه وایي چې په 3 ولایتونو کې د زعفرانو د وچولو سل پای ماشینونه لګولي او نږدې 1000 کسانو ته د زعفرانو د کرلو او تولید په برخه کې زده کړې ورکړې دي. یو شمیر زعفران کاران که څه هم په دې برخه کې پرمختګ مني، خو وایي چې لا هم یو شمیر ستونزې شته چې باید حل شي. د افغانستان د زعفران کارانو د اتحادی او غړي شکري سار امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو د بازار موندنې او بسته بندۍ په برخه کې ستونزې لري چې نشي کولی تر هغو هیوادونو زعفران ورسوي چه افغان زعفران پر وړه به پیری.
کشورهای همسایه ما مثل هند هم هست که
زموږ د گاوند هیوادونه لکه هند، چین او تاجکستان موږ نه زعفران اخلي، خو ډیر تمرکز باید په اروپایی هیوادونو او استرالیا باندې وشي، ځکه هغوی هم ښه زعفران غواړي او هم یې تر نورو هیوادونو په لوړه بیه اخلي.
مشکل پسند هم زعفران با قیمت بالاتر هم میخره.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې تیر کال 10 ټنه زعفران تولید شوي و چې 90% بهر هیوادونو ته صادر شول. ښاغلي رستمی همدارنګه وویل چې د افغانستان زعفران له صادراتو وروسته په بهر ملکونو کې په 3 برابره قیمت باندې خرڅیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د جنوب ختیځ ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي چې د پولیو ضد واکسین په پیل شوي 3 ورځني کمپاین کې په شرایطو برابر ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي. عبدالملک شفق د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پرای کمپاین د یک شنبه په ورځ د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست د مسؤلینو لخوا یو ماشوم ته د 2 ساسکو په ورکولو سره پیل شو. یاد کمپاین په جنوب ختیځ زون کې یوازې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ترسره کیږي چې شاوخوا 15,500 هغه ماشومان چې له 15 کلنۍ کښته عمر لري د پولیو ساري ناروغۍ پر وړاندې واکسینېږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي د ګزند ضد واکسین د 3 ورځني کمپاین د شروع په لومړۍ ورځ له خلکو وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر له رضاکارانو سره تر خپله وسه مرسته وکړي.
د خلکو مغوښتنه دا ده چې پولیو واکسین ډیر مهم واکسین دی، دا د ستاسې د اولادونو د آینده لپاره هغوی د فلج نه ساتي. خپل ټول ماشومان واکسین کوي او کم رضاکاران چې ستاسو کلو ته درځي هغوی سره زموږ د واکسینو د ټیمونو سره پوره همکاري وکړي.
د پکتیکا ولایت استازی صلاح الدین چې د واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و وایي واکسین غیر سیاسي پروسه ده، نو لازمه ده هر څوک یې ملاتړ وکړي.
ټول باندې غږ کوو چې د واکسین په برخه کې همکار وي او هیڅکله د واکسین سیاسي پروسه ونه ګرځي، ځکه دا د ټولو د صحت لپاره ده. هغه که د پکتیکا یا د افغانستان په جغرافیه کې څوک ژوند کوي واکسین د ټولو لپاره ده، ځکه چې واکسین د صحت هغه سرحد نه غواړي.
که څه هم سږ کال په جنوب ختیځ زون کې د ګزند کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان له خلکو سره د روابطو پر اساس خوست او پکتیکا د یادې شوې ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیات احتمالي خطر سره مخ ولایتونه بلل کیږي. په ورته مهال د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ګل احمد شاه لکنوال امریکا غشته وویل پوره هڅه کوي چې د هدف وړ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي.
د کمپاین لپاره تیاری مونږ د خوست په ولایت کې چکم نیول ده. درې لکه دیار لزار شپږ سوه پنځوس نفر لپاره به نن واکسین ترسره کیږي. د واکسینو دوه څاڅکي د پولیو هر ماشوم ته چې په هر حالت کې وي تطبیقوي. د خوست ولایت هر کور هر دروازې ته به زموږ رضاکار رسیږي او هغه به واکسین تطبیقوي.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د پولیو تازه مثبت پیښې له تثبیت سره سږ کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر یوویشت ته ورسید چې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله تر ټولو زیاتې پیښې دي. روغتیایي مسؤلین وایي واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او امنیتي ستونزو له امله د پولیو پیښې زیاتې شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. کندز کې د تبرکلوز د نوي جوړ شوي روغتون ودانۍ پرانستل شوه. په دغه روغتون کې به د شمال ختیځو ولایتونو د تبرکلوز ناروغان تداوي کیږي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله د کندز نه رپورټ رالیږلی.
په کندز کې د تبرکلوز نوی جوړ شوی روغتون څلیرش بستر لري او مالی لګښت یې د یو این ډی پی لخوا ورکړل شوی دی. په خوا په کندز کې د تبرکلوز لپاره کوم ځانګړی روغتون نه و. د تبرکلوز ناروغان به کابل او نورو ولایتونو ته لیږدول کیدل. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې دغه روغتون به مجهز کړي او د پرسونل لپاره به یې هم غم وخوري
او انشاءالله هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وسي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د تبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وایي چې په کندز کې ورځ تر بلې د تبرکلوز یا سیل مریضان مخ پر زیاتېدو دي او علت یې دا دی چې په ټول شمال ختیځ زون کې د تبرکلوز د ناروغانو لپاره کوم مجهز روغتون نه و.
ارقام تبرکلوز نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کردن و علت عمدهش هم همیسته که
د تبرکلوز مریضانو شمیر د تیر کال په نسبت زیات شوی دی او علت یې دا دی چې په دغه ولایتونو کې د تبرکلوز کوم مجهز روغتون نه و موجود. د تبرکلوز د روغتون مدیر ډاکټر نصر الله نوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 10% د تبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا 4 سال ما 1500 مریض بود و این سال 1684 مریض ما داریم.
د تیر کال په نسبت په کندز کې د تبرکلوز د ناروغانو شمیر زیات شوی. تیر کال تقریبا 1500 تنه ناروغانو مراجعه کړی و خو سږ کال 1440 تیا ناروغان لري. هغه زیاتوي چې تیر کال په مقاوم تبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر کم و خو سږ کال 104 تنو باندې د مقاوم تبرکلوز د ناروغ شک شوی.
تیر کال ما واقعیت مقاوم تبرکلوز کم بود ولی این سال ما 104 واقعی.
تیر کال د مقاوم تبرکلوز د ناروغانو شمیر کم و خو سږ کال په 104 تنو باندې د مقاوم تبرکلوز شک شوی چې څلی رشتنه په مقاوم تبرکلوز اخته دي چې کابل ته لیږدول شوي خو نور ناروغان د بستر کېدو لپاره منتظر دي. یو تن ناروغ په کندز کې د دغه روغتون په جوړېدو خوشاله دی. هغه وایي چې نور ولایتونو ته د تداوۍ لپاره له تګ څخه به خلاص شي.
دا شفاخانه ته مونږ ترال ډېر پرې خوشاله یو ډېر پرې راضي چې دا غریب بچاسي او ډاکتران لایق راشي او د خدمت مزار ته پاکستان ته کابل ته وړل چا به وسه چې
ډاکټران وایي که په سیل یا تبرکلوز اخته مریض په مسلسل ډول دوا ونه خوري کیدای شي مرض یې تر پخوا سخت شي چې تداوی هم ګرانیږي. ډاکټران توصیه کوي چې دغه ډول ناروغان باید د ډاکټرانو ټولې لارښوونې عملي کړي تر څو صحتمند شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی بڼ جوړ شوی چې میرمنو او نجونو ته پکې د لاسي صنایعو او لیک لوست زده کړې ورکول کیږي. د غزي کې اوس د یو مارکیټ په جوړول هم کار روان دی چې ښځې به پکې د توکو سوداګري کوي. زبیع الله غازی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د بی بی سایری په نوم د ښځو دغه بڼ جلال آباد کې جوړ شوی او دا اوس پکې نږدې سل جنکۍ او میرمنې په لاسي صنعت او لیکلوس پر زده کړو بوختې دي. خزینه خون کې د لند محل لپاره روزي او تر فراغت وروسته په خپل کورونو کې د لاسي صنایعو پر جوړولو بوختیږي چې خپل کورنۍ وپالي. د بی بی سایری د بن مشره تور پیکي شینواري وای هغون جنو او میرمنو تصدقړي ورکي چې لویدل اقتصادي حالت لري.
تقریبا ډیر شاګردان فارغ شو فعلاً سل نفر شاګردان لرو چې هغه دیش نفر چې د سواد موزي د سواد زکړي کور چټک زکړي کور د خوانه دي دیش نفر چې هغه سواد موزي زکړي کوي او دیش نفر نور 15 دیش نفر په خیاطي کې دي او 15 دیش نفر په لاسي صنایع کې دي چې دوی خواندي راځي دلته هم لاسي صنایع کوي.
یو شمیر زده کوونکي چې لای زده کړې نه دي پوره کړې خو په کورونو کې د لاسي توکو د جوړولو په وسیله پیسې ګټي او د خپل کورنۍ په اقتصادي بساینه کې برخه اخلي.
موږ خپل خامکو هلته کور کې چې لاسو موږ په دغه باندې زړو کې نیولې 2000 کان 3000 په امتی زر باندې موږ زړو کې کو کالیګان کو دا زموږ اقتصاد باندې ډیر دا
دلته مې فلم چې زه راغلم چې مې مزده نو کور کې مس نو دلته مې هم خیاطي مې مزده کالي ګنډل مرس مې زده کړې دا اوس کور کې 200 روپۍ باندې کالي ګنډم.
د دغه بند خون کې وای تر اوسه سلګون انجونی او میرمنې په بیلابیلو برخو کې روزلی. په بند کې د خرڅلاو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو کارونه روان دي چې د مسولینو په وینا ډیر زر به ګټه اخستنې ته وسپارل شي. میرمن شینواری وای دا به په جلال آباد کې یوازینی خزینه مارکیټ چې هیڅ سړی به پکې نه پریښودی کیږي.
هم شپږ دوکانونه دي چې دا هم خاص د خویندو لپاره دي چې دلته به خویندې راځي دوکانداري به کوي ځکه بعضې خویندې وایي چې موږ مارکیټ نه لرو بعضې خویندې وایي چې موږ د لاسي صنایع د پاره چې کوم بازاریابۍ د پاره چې نه لرو چې موږ باید دلته بازاریابۍ وکړو او یا قالین خپل خرڅ کړي د لاسي صنایع خرڅلاو ته وړاندې کړو نو دغه مارکیټ د دې په خاطر جوړ شوی دی.
د ښځو حقوقي فعالوي د کورنۍ اقتصاد خوالي کې د میرمنو ونډه مهمه ده او له حکومت غواړي چې دغه برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی وایي دغه چاره د کورنۍ تاوتریخوالي کچم ټیټولی شي. ننګرهار کې سلګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي خو ډیرو یې شکایت داده چې د سم مارکیټ د نشتون له کبله د توکو خرڅلاو نه کیږي او حکومت هم هغه ژمنې نه پوره کوي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي دي، 9 نور زخمیان دي. کابل، بیجنګ او اسلام آباد په راتلونکي هفته کې درې اړخیزه غونډه کوي. په بدخشان کې د یو کاندید پلویانو فیض آباد ته غځېدلې لارې تړلې دي. د لوګر په ولایت کې د ولسي جرګې کاندیدانو د حکومت نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې شوي ټګۍ برګۍ وڅېړي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون یو شمېر غړي او د ښځو د حقوقو ځینې مبارزان په ښځو د ظلم زور په مقابل کې شپږ ورځنی کمپین یو سیمبولیک کمپین بللی دی. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې محاکمو په تیرو څلورو کلونو کې څه باندې 280,000 دوسیې څېړلي او پریکړې یې کړې دي. د ټایمز مجله چې هر کال د کار غوره شخصیت اعلانوي، سکالی د رویټرز د خبری اجانس دوه ژورنالیستان والون او اوکیا سوو چې په میانمار کې بندیان دي، همداشان د واشنگتن پوست خبریال جمال خاشقجي چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی د کال غوره شخصیتونه بللی دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې هغه اعتراضونه رد کړل چې ګواکې دی د نادارو په نسبت د بډایو خلکو خیال ساتلی دی. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په داسې حال کې چې غواړي د اروپا د اتحاد نه د برتانیې د وټلو معاملې مخې ته بوزي، نن د اروپا د اتحادیې د غړو ملکونو د رهبرانو سره ګوري. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشنکو پرون له روسیې سره د دوسیې همکاري او مشارکت تړون لغوه کړ او د بهرنیو چارو وزارت ته وظیفه وسپارله چې د کیف او مسکو ترمنځ ټولې دوه اړخیزې معاهدې ختمې کړي. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د سولې د خبرو دواړو خواوو د یمن په بندري ښار حدیده کې د جګړې د ختمولو اصلي پیشنهاد رد کړی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونې د پای شي بيدي. پرون د ښځو په وړاندې د زورزیاتۍ د شپاړس ورځني کمپاین وروستۍ ورځ وه. ځنې فعالین او خویندې دا انتقاد کوي چې دا کمپاین سمبولیکه بڼه درلوده او هغه ځکه چې ستونزه ده هلته پوهاوی او کمپاین نه دی شوی. نو څه چاره باید وشي چې کمپاین او ښځو دپاره پوهاوی تر کلو او بانډو ورسیږي؟ هغه خویندې چې آګاه نه دي هغوی ته پوهاوی ورسیږي. د همدې پوښتنې ځواب به میلمانه په پوښتن په خپرونه کې ځواب کړي. د رڼا خپرونې اورېدل یعنې د ښځو ځانګړې اونیزې خپرونې اورېدل نن ماښام مه هېروئ. تربیام خدای ملشه.